په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښیست. بل خبرونه پایل سوی چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې شوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبر واوري چې عبدالله د ولسمشر د کاري مودې د دوام پر سر د اختلافاتو د حل په اړه د خبرو غوښتنه کړې ده. پایل خبرونه کېږي. یوه حکومتي سرچینه وایي چې حکومت دوه وزیران له دندو لرې کړي دي. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزماقله ولسوالۍ یوه مهمه پوسته وسلوالو نیولې ده. امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج پر خلاف د جنایي تورونو تازه قضیه درج کړې ده. یوه حکومتي سرچینه وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژي وزیران له دندو لرې کړی سوي دي. دغه سرچینې چې د نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې د شهزاد ګل آریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د محمد ګل خولمي پر ځای ډاکټر شاران ټاکل سوي دي. د سرچینې په خبره دغه دوی نوي څیرې به ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي سي. د دغو دوو وزیرانو د لرې کېدو د علت په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پرون په ویلامه کې ویلي چې ښاغلی عبدالله او د جمهوري ریاست نور کاندیدان د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د لوړ رتبه چارواکو له عدلون بدلون سره مخالف دي. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزماقله ولسوالۍ یو ستراتیژیکه پوسته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د سوزماقله ولسوال صبغت الله نن سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې د پلخمان تپه د مهمې پوستې د سقوط خبر تایید کړ خو نور جزئیات ورنه کړل. په سیمه کې یو پولیس چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه ناوخته پر دې پوسته حمله وکړه چې تر لنډې جګړې وروسته یې ونیوله. د ده په خبره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې خو د دقیق شمیرې څرګند نه دی. خو د سرپل والی د دې موضوع په اړه بې خبري وښوده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي ټیم سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د لوبډلې کپتان ګلبدین نایب د افغان لوبغاړو د تیاریو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اماده یو ورته ان شاء الله چې کم دغه ورځ ته مونږ خواري کړې ده. اگر نړیوال جام سبان دی مونږه هغه اول لوبه په اصطلاح باندې شروع کیږي نو امید یم چې ان شاء الله یو خلوب وي په دې هیله چې خپل مینوال یا خپل افغانان همیشه دې مونږ په دوغانو کې یاد ساتي.
افغان لوبډله د جون پر لومړۍ نیټه د استرالیا له ځواکمن ټیم سره د لوبې ډګر ته تر وتلو مخکې را روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د انګلستان له ملي ټیم سره هم یو تمریناتي مسابقه لري. امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج پر خلاف د جنایي تورونو تازه قضیه درج کړې ده. پر اسانج تور لګول سوی چې د زرګونو پټ اسنادو په خپرولو سره د امریکا متحده ایالاتونو ته سخت زیان اړولی دی. د 300 تورونو دغه اتهام لیک چې پرون یې جزئیات خپره سول د جاسوسي ضد قانون پر اساس برابر سوی دی. په اتهام لیک کې اسانج تورن سوی چې د امریکا د پوځي استخباراتو یو پخوانی تحلیل کوونکی ته لارښوونه کړې وه چې دغه اسناد لیک کړي. پر ویکیلیکس ویبپاڼې د دغه اسنادو خپرېدل د امریکا په تاریخ کې د پټو معلوماتو د خپرېدو تر ټولو لوی مورد دی. جولیان اسانج په اپریل میاشت کې په بریتانیا کې د اکوادور له سفارت څخه تر وتلو وروسته دا مهال په بریتانیا کې په توقیف کې دی. د 2 کاله په دغه سفارت کې تیر کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا استخباراتي ادارو تر سپارښتنه کړې چې له عادي وزارت سره د ځنګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړه همکاري وکړي. د مولر دغه تحقیقات د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه دي. د ولسمشر ټرمپ دغه فرمان پرون خپور سوی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د کمزوري کولو د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کېږي. د مولر نهایي راپور چې تېره میاشت خپور شو تایید وی چې روسیې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې وه. په راپور کې د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو په اړه هم اسناد وړاندې شوي چې هڅه یې کړې د مولر تحقیقات تضعیف کړي. راپور وایي د پام وړ اسناد شته چې ثابتوي ټرمپ او ټیم یې د تحقیقاتو مخه نیولې ده. د نهایي راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ او د جمهوریت غوښتونکو ځینو متحدانو غوښتنه کړې چې پر دغو تحقیقاتو او د هغو پر اصلي سرچینو دي نور تحقیقات وسي. او د امریکا د هوایی او فضایی تحقیقات ملی اداره یا ناسا وایي چې تر لسیزو وروسته یې سپوږمۍ ته د تګ نوی ماموریت په 2020 کال کې پیلیږي. ټاکل سوی په څو پړاوونو کې تر دغه ماموریت څلور کاله وروسته به د ناسا ستورمزلي پر سپوږمۍ کښته سي. د امریکا هوایی او فضایی ملي ادارې د ارتمیس په نوم د خپل دغه راپور مهالویش پرون خپور کړ. د ناسا ادارې رئیس جیم برایدن ستاین ویل چې په لومړي پړاو کې به د ارتمیس یو په نوم پروګرام کې په 2020 کال کې د هغې فضایي بیړۍ په مرسته څېړنې پیل سي چې انسانان به پکې نه وي. بل ماموریت به په 2022 کال کې د سپوږمۍ په مدار کې د یوې فضایي بیړۍ ځای پر ځای کول وي چې انسانان به پکې وي. او درې ماموریت به په 2023 کال کې د سپوږمۍ سطحې ته د ستورمزلو یا فضانوردانو کښته کول وي. دا وار به د اول وار لپاره سپوږمۍ ته په تلونکي عمله کې یوه ښځه هم شاملوي. لاس بجې شپږ دقیقې شوې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ولسمشر د کاري مودې د دوام پر سر د اختلافاتو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. په داسل کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د رواني غبرګولي میاشتې له پیله د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني بللې، ښاغلي عبدالله عبدالله په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د اختلافاتو خلک اندېښمن کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
عبدالله عبدالله چې په عین حال کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی، وایي د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړې او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. کاغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پانه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ بې پرې دریځ خپل کړی او د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره همغږي لري. په بیان کې نه دی ویل شوی چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لرې کولو سره مخالف دي. د ښاغلي عبدالله په بیان کې هم یادونه شوې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لرې کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپوه د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غني د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریځ کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نوماندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود سي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون 3 مادې سره تضاد لري. له دې لپاره چې په هغه کې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړل شوی دی. بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نوماندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي او اجازه دینه ورکوي چې دا اختلافونه د هیواد پر ثبات او امنیت ناوړه اغیز وکړي.
موردل چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس تر روانو سیاسي اختلافاتو د حل لپاره د شکیلو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. د کابل ځینې اوسیدونکي د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې له لوړوالي او په خوراکي او غیر خوراکي موادو یې له مستقیمو اغیزو شکایت لري. دوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ثابت عاید لري خو د اړتیا وړ شیانو د رانیولو توان نه لري. تفصیل له خان محمد سینا.
دا د کابل ښار د اوسیدونکي محمد رحمان غږ دی چې د موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دی وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو د لوړېدو له امله د ټولو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دیوی بیخی قیامت شوه سل ډالر اته زره او سلو افغانیو ته رسیدلی په داسې شرایطو کې په افغانستان کې ژوند کول ګران دي مخکې له دې یوه بوجۍ اوړه په 1200 افغانۍ وو خو اوس د ډالرو د لوړېدو له امله 1500 افغانیو ته پورته شوي د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې زهره چې د 15 اولادونو مور ده او د خپل کور د خرڅ یوازینۍ ګټندوی ده وایي په خپل ثابت عاید نشي کولی چې د اولادونو د اړتیا وړ مواد برابر کړي دا وایي ډېر مواد له بهره نه راځي خو کله چې پوښتنه کوو چې ولې دومره ګران دي دکانداران وایي ډالر پورته شوي زه ډېره خواشینې شوم اختر نږدې دی خپلو اولادونو ته د کالیو د اخیستلو توان نه لرم پیرېدلو ته راغلی وم خو د ګرانۍ له امله مې هېڅ وانخیستلی شول د کابل اوسیدونکي له دولته غواړي چې د ډالرو د بیو ټیټولو او د موادو د بیو څارلو ته اقدام وکړي د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو او بې ثباتۍ د خلکو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اثر کړی په تېره د روژې په میاشت کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو د لوړېدو په اړه یوازې عام خلک نه بلکې دکانداران هم شکایت کوي او وایي دغې ستونزې د دوی په خرڅلاو او عوایدو هم منفي اثر کړی دی د کابل د ښار د نادر پښتون د واړ دکاندار فردوس سلطانی وایي
نرخ بالا بره نرخا در بازار بلند میره و در
دی وایي د ډالرو د بیو لوړېدو زموږ پر خرڅلاو هم اثر کړی مخکې به سل ډالره له 1500 افغانیو سره خو اوس له 1300 افغانیو سره تبادله کیږي دغې مسئلې زموږ پر خرڅلاو منفي اثر کړی او پلورل مو کم شوي دی
خرید فروش پایین میایه
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د سل ډالرو بیه له 1500 افغانیو نه 1300 ته پورته شوه په ورته وخت کې د کابل ښار ځینې صرافان هم د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدل د اندېښنې وړ ګڼي او وایي سره له دې چې مرکزي بانک په اونۍ کې 3000 ډالر په بازار کې لیلاموي خو د ډالرو د بیو په کمېدو یې اثر نه لیدل کیږي د افغانستان بانک ویان ایمل هاشور وایي دغه بانک د شنبې په ورځ 30 میلیونه ډالر لیلاموي او دغه مسله به د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې په ښکته کېدو مستقیم اثر پرې باسي دی وایي د شنبې په ورځ د 30 میلیونو امریکایي ډالرو په لیلام کې صرافان برخه اخلي او دا مسله ډېر تاثیر لري ځکه په هر اندازه چې افغانستان په بازارونو کې ډالر لیلاموي په مقابل کې هغو افغانیو ته چې اړتیا وي راټولوي دا به پر مارکیټ ښه اثر وکړي ښاغلی هاشور وایي دغه بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د خوندیتوب لپاره په اونۍ کې 3 ځلې بهرني اسعار لیلاموي چې د ده په خبره په تېرو شپږو میاشتو کې 870 میلیونه ډالره د افغانستان بانک لخوا بازار ته وړاندې شوي دي دی وایي هېواد ته د ایران او پاکستان د پیسو د مخه کولو ستونزې او په هېواد کې سیاسي او امنیتي وضعیت د بهرنیو اسعارو په تېره د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت ناوړه اثر کړی دی خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
مننه چې آزادی رادیو اوري
پاکستان له هندستان سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده بل خو به د هندستان صدر اعظم نریندرا مودي یو ور بیا په نوې دیلی کې واکته ورسیږي په هندستان کې عمومي انتخابات په داسل کې وسول چې د دوو ګاونډیو هیوادونو هندستان او پاکستان ترمنځ وضعیت ترینګلی شوی دی د رویټرز خبري اجنس په حواله جزئیات له ملالۍ بشیر څخه
پاکستان په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لمځکې مځکې ته د شاهین دوه په نوم توغندي د ویشتلو اړوند روزنه یې پیل کړه د پاکستان په وینا دا توغندي تر 1500 مایل پورې د اټومي او نورو وسلو د لیږد وړتیا لري د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویل شاهین دوه ډېره وړتیا لرونکی توغندی دی چې په سیمه کې د ثبات انډول ساتلو لپاره په بشپړه توګه د پاکستان ستراتیژیکې اړتیاوې پوره کوي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای همکاریو کانفرنس په څنډه کې له خپل هندي سیال سره وکتل د لدې غونډې وروسته ویل موږ هیڅکله په ترخه لهجه له یو بل سره نه یو ژغېدلی موږ غواړو ښه ګاونډي واوسو او د خبرو له لارې مهم مسایل مسائل حل کړو. دا خبرې په داسې حال کې دي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ وضعیت په فبروري میاشت کې دومره تیرنګالی سو چې دواړه هیوادونه د کشمیر پر سر جګړې ته نږدې سول. هندوستان د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې هوایي عملیات وکړل او په وینا یې هلته یې د سختریزو کمپ هدف وګرځاوه. په غبرګون کې پاکستان هم هوایي حملې وکړې او د کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې وسوې. پاکستان د یو څه مودې لپاره خپل هوایي قلمرو د ترانسپورت پر مخ تړلی و چې په نتیجه کې هندوستان او د نړۍ نورو برخو ته پروازونه مختل سول. دوامداره توګه ویلي چې له هندوستان سره د کشمیر په اړه مسایلو د حل لپاره غواړي خبرې وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې پاکستاني چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د هندوستان تر انتخاباتو وروسته شاید دا خبرې وسي. عمران خان تیره میاشت وویل چې دی په دې باور دی که د هندوستان د صدراعظم نارندر مودي بھارتیا جنتا ګوند انتخابات وګټي د مذاکراتو احتمال زیاتیږي.
ګڼو اوریدونکو خبرونه ته سیمې سونه راستولې دي. کریم شیدا د غزنی له مقر نه لیکلي دا د افغانانو دپاره د شرم ځای دی چې د هر مشر د ټاکلو پر سر جنجالونه او شخړې وي. عبدالله عادل له هلمند څخه لیکلي سوله زموږ ملي ارمان دی، خدای دې وکړي چې د روژې او د جمعې مبارکې ورځې په برکات هیواد ته سوله راسي. عبدالواحد مدقیق له لوګره حکومت دی د لوګر کابل د سړک کار تیز کړي. ژمن د غزنی له ګیلان څخه لیکلي طالبان اوس د خلکو څخه په موټرو په زور د مالیې په نامه پیسې اخلي. او سمی الله سعادت له هلمند په خپل سیمیز کلی کلی زموږ له مسؤلانو څخه هیله ده چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د ټیټوالي په مقابل کې جدي کار وکړي تر څو افغانۍ د ډالرو په وړاندې ثبات خپل کړي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. خبرونه په پاتې شیبو کې د آزادی رادیوي مجله خبریږي چې هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران جوړوي.
آزادی رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غنډه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړی.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي ذهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې ل لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکل ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو ماتم ستونزمنه ده. ځکه
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعري خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی نو ما غو شاعري مرخصته د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی. د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لنډه کیسه اطرافي واوري.
لزانه فری وویل لکه چې له اطرافیانو سایه پانه یې واړه ولا حلقته یې وکتل شونډي بوڅی کړی.
او په ورخمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار يم خو د خوارې زمکي د دردېدل یو خونکار زمکي. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي همدا کیږي، اخر په وجه چې د چا کیږي دلته په فن پورې خندا کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چه موده وړاندې می په یوې غونډې کې ګډون کړی و، مشاعره وه. زه هم د مشاعرې په یوه کونج کې ناست وم. له مخکینی قطاره مې د دوو کسانو خبرې واورېدې. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایه نو دوی به ورته بیتوله داد ورکاوه. خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یوه فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجه د احساساتو راغله چې بېواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پریښنه لګي. سموږ د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي. خو کله چې څو غزلونه وویل شول او د مشوه دوی د ازل دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. لدی ورسې مې ځان غلی کړ، ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې زموږ د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي، مګر هنرمند خپل نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی وی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. کله ملالی په یوه لنډۍ کپه میوند کې شهید نشوي، خدای ګلالۍ بیننګۍ ته دي ساتینه، د پرنګیانو ټول لخر ماتيږي، نو دې ته ورته د فن زیګندا د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولې شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کو او په پیل کې ل مریم توخي د تیرونی فرهنګي خبرونه وو.
اطلاعات و فرهنگ وزارت مسئولین وای چې د کاپی رائټ بورډ یې څو مسلې څېړلې دي. په دې غونډه کې د خبرونو د چارو موین د بورډ له غړو او د مؤلف او منصف د حقوقو موضوع ته د ژور پاملرنې له امله په مننه سره زیاته کړه چې په اوسنۍ غونډه کې دوه شکایتونه لرو، یو د اعظم انتشاراتو او د بصیرت د انتشاراتو شکایت، او بل د امیری د انتشاراتو او د نوی ساد انتشاراتو شکایت. او سربیره پر دې د کاپی رائټ د ملاتړ د بورډ د وروستي کولو په باب خبرې کوو. سنچاره کې زیاته کړه چې د کاپی رائټ د تړ بورد او د کتاب د چاپ او خبرولو زیاتوالی او په هواد کې د فکری او مانوي آثارو د پلورنې د بازار سمون ته په پاملرنې سره د مؤلف او منصف له حقوقو سره د ملاتړ په برخه کې درون مسولیت په ګولري، او باید حساب وکړي چې د لیکوالو د زیار ملاتړ وکړي او له ادبي او هنري غلاو څخه د نورو د ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د شکایت د لورو پښتون په اجنډا کې شامل موضوعګانې وڅېړل شوې او لازمې پریکړې ونیول شوې. په مزار شریف کې د کتاب نندارتون جوړ شو. تیرونی لزر ټوکه کتابونه په بلخ ولایت کې د کتاب د ونی په مناسبت نندارې ته وړاندې شول. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو وویل چې دغه نندارتون د کتاب د ونی په مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست او د کتاب د 15 خپرونکو موسسو په همکارۍ د یوې ونی لپاره په مزار شریف ښار کې جوړ شوی دی. خوست حکومتي مسولین وای چې د یاد ولایت په یوشمیر ولسوالیو کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د دودولو په خاطر عامه کتابتونونه جوړوي. دوی زیاتوي د ټولو ولسوالیو لپاره د نویو تاسیساتو په پلان کې هم د مجهز کتابتونونو جوړول په پام کې نیول شوی دي. مسولینو یاد څرګندونې نن د یک شنبې په ورځ په خوست کې د کتاب لوستنې ونې د لمانځنې او د کتابونو نندارتون د پرانیستې پر مهال وکړې. د خوست والی ویان طالب منګل مشال راډیو ته وویل د زازی میدان، تنیو، اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالیو کې به درې عامه کتابتونونه جوړ شي. د زیاتوي ولسوالیو لپاره د نویو کمپلیکسونو په پلان کې هم مجهز کتابتونونه په پام کې نیول شوي دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال د سور میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب لوستنې د اونۍ په نوم لمانځي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وای دوی هم په دې ولایت کې په همدې مناسبت غونډه رابللې او د کتابتونونو نندارتون یې جوړ کړی دی.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسولین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي، او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوهه دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربانه او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل:
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنا چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي، نو مطالعه ډیر زیات یعنی ګټې لري. او په دې نږدې وختونو کې تاسو چیرته وګوري، ځوانانو له مطالعې سره ډیره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نمیشوه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډیر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ پر ورځ دغه مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که از وخت پیش کده اول مطالعه در سطح ولایت کندز ما در خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یوه الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل د ناممکنو ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په هکله پېژندلي دي هغه دا دي چې تخیل د دروني حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې څېرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلي دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخویل یو ایلایی انرژی ده انسان دنن داغه اوسنه جوان نده دا شاید منگه پلرون نیکنو غورو نیکنو دا دیوی خیال بی دا با دیوی لپار خیالو یعنی ننه واقعات دی تیرو نسلونو تخیول ده نو زکه تخیول تول آغا چه چه تیه غواری دی تالا پار دیر کلی دی آغا دی خپل جوان پا واقعات بانی بدلول دی دیده لپار باید انسان پزان که انسان یو داشه موجود ده چه پا دیری لحاظ لزانه نخبرد انسان لیو لحاظ یو صغیر یو رو که کیهاند یا دی هسته یو خلاصه ده پده که داشه ضربیتونه دی چه دقا ضربیتونه که او خوزیگی نو انسان دی انرژی دی ورکلی پا داشه یو منبه بدلیگی چه شاید برخنا ورته کمزوری بی شاید آتا دی اتم انرژی تر دی کمزوری بی خو استون زده ده چه انسان دیر تکیه پخپل عقل ذهن بانه کرده عقل ذهن زنه را دوم عقل ذهن دی جوند جوره ولو دی ورزن جوند مختور ولو دی و پاک سوتره چاپیرال جوره ولو دی وی خیر اختیار در لودل او دی و دادمن اقصادی در زیربینا دی زن لپار جوره لپار دیر ضرور ده دی تا منگا شپاو را ضرورت لرو خو کچیر تا دی منگا فکر دی یو ویخ تخیل پا وزارو بانی والوزی بیا حقا چه تجربه کوی چطور سو پوری بشر نمیلید
مثلا یو پختن ندا استاد تصمیم بری چی تخیل یو الهی انرژی ده آیا تخیل شوری ها چه شوک غیر شوری
شور لاصل ده نرسی که زکه شور چه تا شور ده عقل صفت او اتا تحتون شور نشی که دلی زکه تحتون شور هم ده ذهن یا پوری ترلی بسته ولی تخیل تاسو گوری که ما دغه یو هنرمند دغه صبری صبری واش په چرته وړوکې کورنۍ محفل نو دنه ما پختنه وکړه مالې ته د خپل کمپوزونه چرته لاسکې یو خپل وسندري کولای دی دی کمپوز ما په خوب لید بعضی منوي طریقې وای دغه مثلا افلاطون دی موصول مسله را مطرح کړي هغه څه چې موږ دلته لرو وای دی اصل بل ځای کې اتا که ساینس تا لارسو تکنالوژی تا لارسو آغا چه چه نن ورازی ساینس و تکنالوژی لری پا دیه که دیره غط اختراوی دیوغو دیدغ علم دی مخترینو دی تخیل محصول دی حتی دی ریاضه فرمولی دست کسان هم تیر شوی دی پا بولومه که چه وای خپل بیان کردی چه داغ فرمول ما تا خوب که حل شد خوب چه دا فیزیکی لحاظ خوب تجربه چرته تر سره سو هیڅ کې نشي خوداله خیدا قلم راو چرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده چرته ده
نو پښتنم ده
زکه په خبرم ده غده چې انسان په ځان کې د انرژي داسې سرچینې لري چې متاسفانه د کم پام راوړي هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې دی هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري دوی که دی ټولنې له دې پیغور ونه ویریږي چې ووایي چې دا لیونی ده نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه
یو بله پوښتنه اوس نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل تومنه پیاوړي کړي که نه دا یو الهي ورکړه ده او که هغه پیاوړي وه او که کمزوري وه
ګورې ښه زما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي که داسې دې زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه دغه و د کائنات وه چه شی به و نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزر هلته داخلي کړو یو څه تصورات یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ تر دغه کې یو څه مشکله ده په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ما ته هم ستونزمنه ده ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګین یا د چوبین ژبې دغه ورکړی ده که نه ګونګ شامسام چې په خبرو راغی د مولانا له خوا دغه علت و چې شامس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړې د ځای در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټاوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دې غږ لپاره شپېلې سي مولانا شمس غږ ولای دی. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه ټوله سي ګټه زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي وایي چې لیکنې دې پیچلې دي ډېرې سمبولیکې دي. زما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته له دې چې وایي چې دا ښه د دې تاریخ به څه وي، دا جمله د راوړې ده دا په کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وګرځي په متن کې خوشی شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي، څوک د ده استاد و، د کوم ادبي قالبونو له لارې دی مخته تللی ده، بیا څه نه شي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول دروني ویښه پیدا کړه. دا دروني ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږه کار نه شه، زه هم د ټولو کار شه، فقط یو ویښ زړه په کار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه په ځان بایللی ده، دی په ټول ژوند میان ده، ده ته ټوله هستي هر ورځ تازه کیږي نوی کیږي، دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هر ورځ راپاڅېدلې یو نوی ورځ تجربه کوې، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوی دي، د سیند موسیقي نوی ده، یا واکه مرغ ګرځیدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي. کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شو. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه کړم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو ته هغه تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته، ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا مونږ لپاره ذهني ژبه ده، په دې ژبه به یې وایو، نو ځکه دې ته اړتیا لرو. خو انرژي به له هغه ځایه راخلو، پرې به کړو چې هغه تازه نوي انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ کړه کلمې، دا متن په یو ژوندي متن واوړي. دلته ده چې مونږ څه چې د متن په مخ پرېږدو هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې هغه ساکن نه دي، هغه وچ نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژي ډک دي. دلته چې کلمې په غشو بدلېږي، اصیل انسانان هغه څوک چې د کلمې له را سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي، هره کلمه یې دیوالونه نړوي، هره کلمه یې غرونه نړوي، هره کلمه یې د ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه و عادتونه نړۍ دوی دغه انرژي په خوشی کړي.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې ورسیو کې شیری ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټولګي نوم یو غزل او څو تصویره ده. د فنکار په نننې برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
فنکار
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زلکه باچا، دلته زلکه فقیر، دلته اوس بنو خود ویاړم، اوس بنو خود وایم، څومره ښه مثال یم، څومره ښه تصویر، دلته ډیرو ته څه نشکارم، ډیرو ته بیا یم گوهر، ډیر می پکیسته کینه، ډیرو ته بیا پیر، دلته هو په مینه رنگ یم، څو پکښی ناکام نشم، هو په مینه رنگ یم، څو پکښی ناکام نشم، اخلم به باور د یار سم لکه وزیر، دلته او غواړی که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، غواړی که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، ښه په پاک وجدان، دلته ښه په پاک ضمیر، دلته
حکیمی صاحب اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب چاپ مبارکي درته وایم ک درته وای چې دا کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعری مو پکې راټوله کړې
کور مو ودان ژوندې اوسې ډېر مننه تاسو ته درنو ورېدونکو سلام وړاندې کوم شاعری می تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول نو شاعری د زیات وخت شاعری د دغه وخت شاعری د چې ابز مطالعه مو او یا هم محصل ولم یعنی زما د مطالعه او محصلي د وخت شاعری ده شاعری می ډېر وختي پیل کړې ول نو بیا به می شعرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچنه ولا یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټول مستر راي ځای کړی ونو دا د لامل کدل چې زیات شاعری می ورکیدله بل اخره د ملګرو تشویق ول چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم نو بیا غو چې ما تصمیم ونیوي کتاب می تمنو می انتخاب کړ یو غزل څو تصویره او په دې کتاب کې می وازی غزلونه راي ځای کړی د سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دی او څو لس دول شاوخوا څلور زم دی پکې
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دی پکې
bale د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې او بیا خاصتن چې زما په دې دوره کې بیا به زیات شاعری کړې او ځکه د کورس خلیلوالی وو نو هغه شاعرین بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړې ده
اینه یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعری کوي د چې ورسته نور شاعری کوي شاعری حقيقي افغاني شاعری ته په خسترګ نه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه اینه د شاعری مو د دې وړ درته کار شو
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت میکړې نو ما هغه شاعرین راخستې ده په دې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړې ده کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول ما استاد رفیع سره خبري وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره کچیر د چاپ ول زه به چاپ کوم او کله چاپ نه ول نو زه به ځین سترپې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار نو به شاغه وکړه لغ نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل بلکې غشتنه وکړ چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخته ولاړ سي او دا سن لکه ځین نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شیرونه لیکي بیا کله چې سیاست د ګټه وتلی یا پر یو مخفون را څرګندوي یا دا چا خبره په نس ماړسوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حد دا ځینې نوي شاعران یادوم نو د ماته ویل که چیرې ار څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړي او سیجا واره کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړ شي
یعنی انتخاب مونږ د کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاس ته مورغلی ټوله مو چاپ کړی
نه انتخاب مینه دی کړی خو ستونزه دا و چې ما ډېر زیات شاعري ورکسته وي ځکه زما یو عادت درلود کله چې پونتون کې ومنو چپر به مطالعه کو چې هم به اوس ما به چپر پر یو کونج باندې غزل ولیکي یا به یو شعر یا صوبیتونه ولیکل نور به غل تپسی ورکس واغ از تمستر به خلاص چپر به خواته سو یا مثلا داسې مختلف کتابچو کې به ملیکل چې هغه به سره منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتابچا یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غسی کار نه وکړي نو زیات شاعری می ورکسته یو کچې د مینه و چاپ کړي نو دا هم کدايه سوي چې دا شاعری هم لمنځه ولاړ سي او بل اخر ورکستي نو ځکه ما دا شاعری سره راي ځای کړل او کتاب ته آماده
یو بل غزل قدر نه وورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمنې نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا خیر کتیار د تا ور وکتل خیر کتیار د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هرڅه په ماشام کې دیدن کوم هرڅه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله ولی یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل له تعریف څخه معلومی چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې میکړی دی زیات می شاعری چې میکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیری داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکښې کې سناسه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل سوي دي تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینا ده
یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکې دمینه.
خپل شاعری چې ګوري په خوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وینو، کوم وخت کار کوي دغه همداسې حساب کېدلی سي. زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله، دغه سیمې چې اوس شاعری زه کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل تر شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي، نسبت یوې ورځ ته باید بلې ورځ ته د ښه شعر ولیکي. یا زما په شاعري کې هم دغه څرکونه لیدل کېدلی سي. زه چې هر نوی شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې ښه ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي. نو شاعري باید نوښت پته ولاړه سي، نه دا چې تر لومړۍ شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي. یعنې وروسته شاعري چې دی کړي یا نوې شاعري چې کوي هغه باید هغه مخکني شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک تیوري ولري. زما په نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي، دغه یو څه پکې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه. ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي. ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانسي.
ستاسو خپله شاعري یعنې له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې هغه دا دی چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه لرم که څه هم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقی ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعري ده یو غزل او څو تصویره، څه ناڅه شوخی به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلې غواړم، زما یاري ده یو غزل او څو تصویره، نور بی زهم ورتلیکم او لګیایم، نقاشی ده یو غزل او څو تصویره، بی درهم او بی دینار لکه رحمان می، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیره زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوندی اوسه.
سکوشو تا وایی چه ژوند یو کیسه ده چې کوچنی برخی موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپانې په ننې پانه کې لا وګمې جبار خیل لنډ کیسه اطرافي اورو.
زرپانا اطرافی د دروازې غنګ شو. انجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل. مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیم کښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ. ټولګی ټول نه ور ښکارېدو. په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ، ټک شو. دروازه له دیوال سره ولګېد. انجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه. هلک په راوتلو سترګو ورته کتل. د انجلۍ تندي ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل. هلک وارخطا غوندې شو، رنګ یې سور واوښت، خبرې یې هېرې شوې. په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې. ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخې څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره وو، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی. هلک کېناست، ښی او چپ لوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. نجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمیږ یې تاو شو. تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړو په ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژۍ ایښي وو. یوې او بلې خوا ته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. نجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې، که څه بلا یې، ودې ډار کړم. خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي؟ هلک نجلۍ ته کتل، غصې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایا پرده، څومره رویده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سمیسټر تیر شو. د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې یې نه وې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ورو غږ یې واورېد، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو په څوکو پراخ سپین تندی وګراوه. لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خوشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننوت. ټېلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښته لاندې و. ټېلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده. لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللې وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې درباندې کوو. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځي؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا، خو ته ووایه. شماله، ها، اول نمره شوی یې. رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اول ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټېلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
د خبرونی په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپات ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي خو خپل هنرمند نه خوښوي، خای دا له دودیز چاپیریال څخه داغوی تاثیر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او لکګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکری بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار يم، زهم زړل رما، د ډېر یار يم، هیڅوک نلرم. زباد ستړي ژوند قصه دا سیدا، زباد ستړي ژوند قصه دا سیدا، پکې د مینې دا حصہ دا سیدا، لکه دریاب کې اوخ کورک نشي. په ماشومتوب کې غریبی ډېره وا، غریبۍ کې بے وسی ډېره وا. زه هم فنکار یم دوران کوسو، او قلم کار یم دوران کوسو. ما مینا نه پیژندا، ما مینا او پیژندا، ما مینا نه پیژندا، ما مینا او پیژندا، ما مینا کړه د منکر نه یم، مخ کې نه هر موس نه هر نه یم. زلا د سر د پاسه سر نه یم، لا خو خپل ځان ته برابر نه یم، در په در یم خو بے در نه یم، مسافر یم خو مسافر نه یم، غس په زیګر یم خو پر هر نه یم، خار یم خو واورې پی خور نه یم. ز د یو غم نه لاس په سر نه یم، زلا تړون د لر او بر نه یم، ز د لفظونو جادوګر نه یم، ز یو فنکار یم بے وصف فنکار. ما پخپل فن پس جڑا کڑے د خلکو پما پورے خندا کڑے دا. زما غربت زما بے وصف جوندن زما دا ہر ارمان سودا کڑے دا. ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، مالا دا چانا سا غختلی ندی، زکا چی دل تا خلق فن خوخی فنکار نخوخی. دغه الفاظ می د غنی بابا دی، او ورپسې دغه الفاظ زما دی. زه هم فنکار یم، زه هم زړه لرم، قسم په خدای دی که حصه لرم. ذهن می هسې په چورلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. تبوې دی د غرونو کلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. راشه په ما باندې نن څه تیریږي، راشه په ما باندې نن څه تیریږي، څه چې تیریږي خیر دی، ښه تیریږي. آیا زما د مینې دا انجامو، آیا زما د وینې دا انجامو. زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کېږي، دلته هم دا کېږي هم دا کېږي، اخیر په وجه چې د چا کېږي، دلتا پفن پورې خندا کی. زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، ما ته یو خبره سپینه نه کوي. بس دا به وایم، مشران دی خیر دی، خو چې دا خپل در نه په بله واوړي، سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورکم، او یا پزان کې دا جهان رکم. زما د غږ مینان ټول خلق دی، خو دومره دا چې دا د ټول خلق دی. زما هنر ته دوی ګډا کړی دا، زما هنر ته دوی جڑا کړی دا، او تل په ما پورې خندا کړی دا. زبا نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، زبا نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، رښتیا مې ویلی دی، رښتیا به وایم، خپه جڑا 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 به وایم. یاری خو تا کړه ما خو نکړه، اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي.
خوشالو په وخ کې ډېر خلک مئل په ما، سختو حالاتو کې هر چا زمان سنگ کڑے رے، حلما سرائی میں
زما پچا ہم یقین پاتے نہ دے دل تول تور دی سوک سپن پاتے نہ دے چمازار کی نو خوشحال بگرزی پدے ہم شکر دے چی سیال بگرزی زد وطن خلق لمین ورکوم ز دا وطن خلق لمین ورکوم کا ضرورت شو خپل وین ورکوم افسوس پدے دے چی چا خپل نکڑما دا سی او سوالیم چی چا حل نکڑما ہر چار مان کڑم چا تل نکڑما زل دے غموس لکل نکڑما خپتلو تلو کے درتا دم روائما سچی کولے شما ہم روائما ستاسو دخار نا دخپل کلی پورے ستاسو دخار نا دخپل کلی پورے دخپل پختون وجود دسلی پورے دغه یو ټپ زما په خوله ده ځان له به داسې تاویز وکړم د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما
فیض داسې نو د چرګو سړیوم زه خو د ننګ او د پښتو سړیوم زه داسې نو د چرګو سړیوم زه خو د ننګ او د پښتو سړیوم پک بڼ شو